سلامونه او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. او ری چې په ننګرهار او هلمند کې د دو افغان خبرلانو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی. د نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کورونی چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وی امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وی چې نیول سوی کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګای کی په یو 14 کې وژل سو. دایشیا د اسلامي دولت سختري ډلې په ننګرهار کې د خبريالي او د شوزو د حقونو د فعال ملالې میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د نیکاس رادیو ټلویزیون وایان د ملالې میوند پرون سهار لخپل موټر چلون کې سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره پرون مل دی کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلي علي خیل پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د بار وړونکو موټرو چلوونکو د هغه څه پر خلاف اعتراض کړی چې دوی په لویو لارو کې د پیسو غیر قانوني اخیستل بولي. دوی امنیتي ځواکونه تورنوي چې بې دلیل ورڅخه پیسې غواړي. د لاریو او کنټینرونو چلوونکو له تیرو څلورو ورځو راهیسې خپل نقلیه وسایط په اورګون کې درولي او وایي تر هغو کار ته دوام نه ورکوي چې د غیر قانوني باج اخیستو مخه نیمې نیول سوې. د پکتیکا چارواکو د موټر چلوونکو د شکایت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. آیرلند وایي د افغانستان پر وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند د غرض د متحده عرب اماراتو پر وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلی چې 12 نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه پر راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همداراز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 8 میلیون اوله کسان په کورونا وایرس سخت سوي چې د هغو له منځه 1,810,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړې دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون د قادروف او 15 نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغو بندیزونو کې شپږ روسي شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسي او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11 د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت له یو پرمختګ خبر ورکوي.
د الیاس دای قاتل ونیول سو او په خپل اطرافات کې ویلی چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري.
ننګرهار ولی د وی خبریالې د وژنې په تړاو د ځینو کسانو تر نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډیږي افغانانو ته.
د ښځو پر خلاف د زور زیاتی د نمنځ وړلو د کمپاین په اړه هم مفصل راپور خبرو.
ما ته دا نه جوړې د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه به نم لرم. د غې نه پسند بیا غې راته غوړو کې لور مې 12 کاله نه کوچنی یو غې واده کړه.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته نږدې والوتې. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې راځي. نیمه نړۍ او کور کله د خبرونی د سر موضوع راخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالې میوند او د کورونی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د دریو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړې. عصمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالې میوند قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالې میوند وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي رادیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. د یو میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلي امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالې میوند د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه سیروپ سی پال اخلو چې د پردیشا ته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالې میوند قاتلان تیر ماشام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پښتنې ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالې میوند برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورونا چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل اعترافات کې ویلی چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینهپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنې دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یو مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د اسمت سرون په راپور کې مو وردل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولي دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق مرخیل وویل چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي مرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول سول.
متاسفانه زړور باتور خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو ښځو غږ و ژبه و پیاوړی خور و ملال میوان هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو. شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقات او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېد چې ما خام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مونول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامې یا د دې ترور تر شا ولاړ وو هغه به هم نیول کېږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کېږي. دلته د دې ګناه یوازې دا و چې د دردېدلو افغانو خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
ولی صاحب محترم، ولی صاحب محترم، ویلې انګېزه د قتل څه وه؟
د دې نور هم تحقیقات کیږي. موږ به ځینې نور خصو چې روبسم پلاخلو چې څوک په دې کې دخیل وو. کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو، مختلف میتاو سره شریک
وایلې چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلوده کنه، ځکه چې داعش د دغه قتل
مسله په ابتدایي معلومات دادی چې داعش په دې کې دخیل ده. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل. هغه د روسي جزئیات کې معلوم دي.
خبريالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم، خبريالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو رفاه غواړي، د افغانانو پیشرفت غواړي، افغانستان جوړ او آباد غواړي، یو شی اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګ لکه د ملال خور غوندې څوک په شهادت رسولې دي پال ورپسې اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبريالانو ته چې دوی باید هماغه سی با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګ ولال تر خپل وسه پوري. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسوا سل او چهره به ان شاء الله نور بربنديږي افغانانو ته.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د یونما نوې راپور وایي چې په افغانستان کې شزه اونجونی له قضایي سیستم څخه به برخې دي. بل بلو ادارو په افغانستان کې د شوزو پوړاندې د توتريخوالي په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. ملالی بشیر تفصيلي راپور لري چې د یو متضرر شزه په ځخ پیلېږي.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوی چې زه واده شم زه به نم لرم د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې دولس کلنه کوچنۍ وه هغه یې واده کړه د هغې خاطر
دا غږ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو یې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي له هغو ګڼو افغان ښځو یوه ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د شوزو چارو وزارت ویاند سوریا د ادرس په افغانستان کې د یو کال پر مهال د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
قضای سب شده از امور ورقم توحید شده است
د دیار لسو وطن اویوم د نوومبر څخه د دیار لسو نه نوویوم کال تر نوومبر میاشتې پورې په مرکز او ولایتونو کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2203 قضیه ثبت شوې دي. تر ټولو زیاتې پیښې د وهلو ټکولو دي. یو لسو اته قضیه د فزیکی تاوتریخوالي
فیزیکی می باشه.
د میرمن د ادرس په وینا په زور واده کورنۍ تاوتریخوالی جنسی تیری طلاق ځانوژنې ته اړ ایستل د کوچني عمر ودونه د زده کړو مخنیوي د خوښۍ د واده مخنیوي وژل تشتول ټپي کول د ښځو برخلیک ټاکل له کاره مخنیوي له میراثه بې برخې کول تر یوه زیات ودونه صحرایي محکمه سپکاوی او جنسي ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیې ثبت کړې دي. دا یوازې هغه قضیې دي چې راپور سوي دي. د ناراپور سویو پیښو شمیر نه دی معلوم.
زما خواښ خر لورونو خینو اندروریانو ټولو په مار قسم ظلم وهل ټکول را باندې تیر کړ. د نشو ګولې به راکولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه. زما له به روټۍ نه راکولې دوه ورځې درې ورځې ځنځیرونه یې راته خپو ته اچول مونځ او داسې نه پرېښودمه.
دا د یوې بلې افغان ښځې ږغ دی چې په کابل کې اوسي او په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوې. په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15 ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوي دي. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منې کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زوره په هغوی کار کول د تاوتریخوالی له دوو مواردو څخه دي. له سرغړوونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم سوې ده. د دې قانون له مخې ښځې کولای سي د تاوتریخوالي قضیې محکمو ته یوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کېږي. دغه ادارې د دسمبر په 1 نیټه په خبره کړې راپور کې ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د راپور سوي پیښو یوازې نیمای قضیه په لومړۍ محکمه کې څېړل سوي او د ټولو قضیو یوازې 40% عاملین مجازات سوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډیری وختونه عاملین نه مجازات کیږي ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. د ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو د نه مجازات کېدو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل سي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په لویه څارنوالۍ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تر اوسه له دې ډېر لرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات سي او د مافیات فرهنګ له منځه لاړ سي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمیسیون وګماري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځینې برخې ټاکل سوي دي. د بیلګې په توګه په پارلمان کې له 2500 چوکیو څخه 8 ښځو ته ځانګړې سوي دي چې د ټول پارلمان 20% کېږي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان کړی چې د ټولو 34 ولایتونو لپاره به مرستیالي والیانې ټاکي. په دوی کې تر اوسه پورې 14 ګمارل سوي دي. ځینې میرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي، خو په نومبر میاشت کې ولسي جرګې دوه ښځینه کاندید وزیرانو ته د باور پر رای نه ورکولو سره حتی د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی هم حیرانه کړه. هغې د دسمبر په 8 نیټه ازادي راډیو ته په لیږلې ځانګړي پیغام کې وویل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
قسمی که در این اواخر ما شاهد خشونت در مقابل دو وزیر زن
مونگ پا دیرستیو که در دو خزینه و وزیرانو پر ولانده در تاوتریخوالی شاهدان بود چی ورطا در اعتماد رای ورنکل شوی. در رای نه ورکولو دلیل مهم نه دی، هغه د انتخابي دو حق درلود. خدا چې د اری یوی نه اویا او درې پنځوس رایې باطل کړي، د دوی حق یې سلب کړ.
هر کدام را باطل مبدل کردن حقشان را سلب نمودند.
په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ سوی دی. د ښوونې او روزنې د 1991 کال راپور ښیي چې ښوونځیو ته تلونکو 9.6 میلیون زده کوونکو کې 3.6 میلیون نجونې دي. خو د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې لا هم 3.5 میلیون هغه کوچنیان له تعلیمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تګ دي. د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو. اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل سوي، د بشري حقونو مدافعین وایي باید د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدي ازادي راډیو ته وویل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل سوي ونډې څخه باید سرغړونه ونه سي.
قانون اساسی افغانستان برای تمام ادبا نظر
به افغانستان اساسی قانون د 22 ماده پر اساس ټول افغانان د کار کولو او د هیواد په پرمختګ کې د ونډه اخیستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشری حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پر شاتګ نسی کولای او هغه کارونه چې نارینه او ښځې په افغانستان کې کوي د ټولنې د پرمختګ لپاره دي.
برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنیږدې درو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی سوی. د حکومت په یوویشت کسیزه مذاکره چې پلاوی کې څلور ښځې دي، خو طالبانو په خپل یوویشت کسیز پلاوی کې یوه ښځه هم نه ده شامله کړې. د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوی کې د یوازې څلورو ښځو پر شاملولو انتقاد کړی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و
د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي کولو د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر باید ښځې د سولې د بهیر برخه وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانون د 1315 مادې له مخې ښځې باید د سولې د هر ډول بهیر برخه وي. په افغانستان کې شاوخوا له تیرو 10 کلونو راهیسې د ښځو د حقونو مدافعینو پر افغان حکومت ټینګار کړی چې که د سولې بهیر پیل سي، ښځې باید برخه پکې ولري. دا د همدغو مدافعینو د اوږدې او کلکې مبارزې نتیجه ده چې نن موږ د حکومت په مرکزي سیم کې څلور ښځې لرو، خو دا کافي نه دی. د یوویشتو کسانو په پلاوي کې څلور ښځې کافي نه دی چې د هیواد د نیمایي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي، باید لس یا یوولس ښځې
وي. نه یوازې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې سته، بلکې اوس مهال پر ښځو زیاتېدونکو هدفي بریدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اووه میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه غړې او د هغې موټر چلونکی ووژل سول. همداراز د میدان وردګ پر ښاروالي ظریفه غفاري حملې وسوې چې هغه ورڅخه ژوندۍ وتلې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشرې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
The two employees of the Afghan Independent Human Rights Commission who were killed in June, one of whom was
جون میاشت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دوه کارکونکو حمله د یادولو وړ ده چې پکې یو خزبه د دوه حملو تاریخ ته په کتو ښکاری چې ځینې حمله طالبان کوي، خو په اړه موده کې مونږ نه پوهیږو. افغانستان اوس مهال په یو مهم پړاو کې دی او هر ډول زورواکي د خپل مخالفینو لمخې لری کولو په خاطر خای د حمله کوي. وضعیت خطرناک دی.
It's a dangerous moment.
د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس موضوع هم و. په دې غونډه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوونکو یو شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو ادارو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې په جنیوا کانفرنس او نورو نړیوالو غونډو کې کړي ژمنې عملي کړي. د ښځو لپاره د ځانګړي وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
زمينه مساعده کړو چې ښځې ته د میراث حق ورکړل شي، د ناوړه دودونو مخه ونیسو، د عامه پوهاوي د لیارې، د قوانینو د تطبیق د لیارې او د ښه نظارت د لیارې د قوانینو پر تطبیق باندې او د یو باسواد ټولنې منستر وړلو له طریقه او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په واسطه به وکړای شو چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو په هیواد کې.
د ملګرو ملتونو په وینا له نسلي، جنسیتي، ملیتي، نژادي، مذهبي او ژبنیز توپیر پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوي د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 1980 کال د اگست په 4 نیټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خبرونو د خبریالې ملالې میوند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملالې میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وشل شو چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالې میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالي او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وشلو پیښه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور د دې پیښې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر 100 ته ورسید. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسلوالو د ملالې میوند مور چې هغه هم یو فعال و ووشله. ملالې میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تیره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همداراز د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلې دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقوقو نړیوال ورځ په افغانستان کې د بي خبريالي له وشلو سره پیل شو او یو نامه د بریټ ټکان ورکونکو بلل دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندیشنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکي کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول وخت ورسی شي په تیرو نشتې دوله سیسو کې به د ښځو د حقوقو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بل خبرونه میل آنلاین لیکلی دي چې ملالې میوند 24 کلنه و چې خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت وشل شو چې کار ته روانه و. خبرونه لیکي چې ملالې میوند په ښکاره دا خبره کوله چې شزي خبريالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت ریسپانډ لیکي ملالې میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خبرونو وړاندې کوونکې و یو فعال و چې د افغان شزو او ماشومانو د حقونو څخه دفاع کوله. ورسپانه پرتل دی چې په هلمند کې د اوسدي رډو د وشل شوی خبريال محمد الیاس تعینو مخلي وړاندې لیکي دی وی میشته په موده کې دوه افغان خبريالانو وشل شول. انډیپندنت بیا د بيپولي خبريالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبريالانو لپاره یو تر ټولو خنړی هواد دی.
اوس مې بهرني مسله د امریکا دوی ستري جنگل وته کې د ایران او بوت تصویر موال وته. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداري ورکړي چې د خپل اټومي ساينس پو د وجل کېدو د غچ لپاره د حمله په فکر کې نیوي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لوري توغندي وشتلې وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دوی ستري امریکایي جنگي الوتکې پرون پنځشنبه د خلیج د سیمې د درو عربي هیوادونو له جنگي الوتکو سره یو ځای د ایران ساحلي قلمرو ته نږدې والوتې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي امریکایي چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بمغورځونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پرشمنی ټینګارو. د امریکا دوی بی 25H سترافورتریس الوتکی د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایي ځواک له اډې والوته. د دغه الوتکو ماموریت ټول ټال 14 ساعته دوام وکړ. دغه الوتکو چې د سعودي عربستان او دوه نورو عربي هیوادونو جنگي الوتکې هم ورسره ملګري وي د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څکم یو میاشت کې دوه همزل دی چې جنگي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو دریونه وړاندې اډا کړې و چې په سپینه ماڼۍ کې په یو غونډ کې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هم پکې ګډون درلود پر ایران د حمله پر احتمال خبري وشوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندېښنو شوډنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته لدی کېږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانږدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوسترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی وو. تر دې څمو د وړاندې د امریکا الوتکوونکي بیړۍ له درو جنګي بیړیو سره د مخکینی مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه شوه.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي قاتل نیولی دی. داعش یا د اسلامي دولت سختریزې ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له درویو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د درویو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول. په اورزګان کې د ازادي رادیو یو ویډیوي راپور د یو ماشوم ژوند بدل کړ. شریف الله شرافت راپور لري.
محیب الله بل کور تر شوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه بڅکې دی. نموړی نه یوازې دا چې ډیر کړه او غاله بلکې کله چې به تر شوونځي رسیدل لاسونه او جامې به یې ټولی د لارې په ګردونه او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې ورسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محیب الله په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده و څلوېښت کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته ویل زه دوه کاله مخکې په ډیر کړه او تر ښوونځي تلو خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډیرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته اوس د عباس کلان چې تاسې مشته راته کړی دا مسلمانان مر سره کومه کړی دی اوس به د هغه ښوونځی ته دی په عباس کلانو کې ښه وساز یې موږ دغه موږ په خوا د ده سره ډیر په تکلیف وو اوس ډیر وساسوي یو چې دی د عباس کله کې ډیر کومه کونه را سره وسو څلور پنځه عباس کله چې دغه د عباس کلان یې را کړله ا د ده جامع راته را کړلې نور داسې یو دوه غشت رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شانه را تراکړه.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو نور محمد د خپل بی وزلی کیسه پک شکی کړي وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستي غوښتنه کړي وو. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت جواب وایي. د نور محمد په وینا د خلګو مرستي نه وازیدا چې شوونځي ته د معلول زوی د تاګ را تاګ لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي بلکې هغه ته د خلګو پاملرنه زیاته کړي او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو دا خلګو دا کښنیانو په پسخندونه په ولا خدای براوته بتلاینو سو چا به سات پر چیرو کښنیانو شوونځي ته بتلی داله به پسې وسات په چیروي او اوس خو شسم روانه شه دغه باسکل کې وساولاټ سي حالت شوونځي ته خپل دغه کې بیرته راځي په باسکل کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډیره وانډه د تا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستي. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیواله صدر اړوي ته ویل کله چې شوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفه ولیدي نو د دې کوچنی سره د مرستي هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دي. که څه هم ډاکټران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او قسمه درملنې وسی کېدای شي چې مالیات یې رقم سي خو پلار نور محمد وای د زوی درملنې په کابل کې د ډاکټرانو لتوان وتلې او ورته ویلې دي چې له هیواد بهر یې د زوی درملنې کېدای شي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه سلیم شهید، ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. د دېونه د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دی. که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولی شي. یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړینه نه بولي. د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توصیه په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لامل د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري، دغه خواړه چې دی وجود تقویه کوي.
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنۍ د بې پروايي لامل ایوی مور ته پیدا کېدلی شي؟
اولین مشکلات چې پاس له ولاته مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې اماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیګون نه پاس څو ورځې ډیر یادی نه دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځې پورې حتمی ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د خبرونه په فایل کې په دیاله راپور او ورچه دی وی مور په غاک پیل کی.
کله چې ما ولادت وکړ ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهیدم. ما پرېز نه کاوه، لټه شیان مې نه خوړل. ما ول دا چې دی لم غړی بوی بیره باندې بد لګید او هم څنګه چونی आवाज وم تر نه کارونه مې کاول. یا خو بو کې مې لاس واه او پرېز مې نه کاوه ترشي توندیو. یا خو بو دا شیان به مې خوړل نو نه پیدم. او خو از ما والباری و اول ما تجربه ندلوده. ما ویل زن و ضرر نکی. خو متاسفانه او سرت از اینی مشکلات پیدا سوی چیم لامی درد که خوندیزی از اینی وقت دیر کم.
دا نوید او چې د خپل ترخی تجربه را تبوي د هغې په خبره هغې ته چا د زیګون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلی. نو ځکه یې د زیګون نه پاس مهم روغتیایي ټکي په پام کې نه دي نیولې چې لا کابل یو اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بل مور د چې له مجبورۍ نه دتوانېدلې ترڅو د زیګون